خوشحال ریډیو ته ستړي مشي ته مازیګر 15 بجې شوې دي نن د شورو ورځ او د 2014 کال د جولای 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم د پاکستان حکومت وایي د شمالي وزیرستان او وروسته به په نورو سیمو کې هم د وسلوالو خلاف هدفي عملیات کوي په بکاخل کمپ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو مشکلات د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د ورپېښو مسلو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو او په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکوو خو لومړی د انیسا اجملنا خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي ممکنه ده چې په نورو لویو ښارونو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل شي. په سوات منګوره کې وسلوالو د امن کمیټې یو غړی د جومات دننه وشلی دی او د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن وایي چې د ایډز وژونکي ناروغي ختمول نیستی شوي دي. او واستخ خبرونو تفصیل د پاکستان د ریاستونو او سرحدي سیمو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی ممکنه ده چې په کراچۍ، لاهور او اسلام آباد کې هم د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات وکړل شي او ترهګرۍ پر ضد جنگ په هر حال کې وګټل شي. پرون په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا پر مهال عبدالقادر بلوچ ویل
آپریشن زخت میں دو وقت نشور کولے خو زو صرف دمرا درتا ویلے شم چی سمر زر کی دیشی نو منگ بدا آپریشن خپل منطقی انجام تا رسو او زمون کوشش تے چی متاثر سیمونا دو اسلوالو جلدی ختم کرو. آپریشن دوران دو اسلوالو ٹیکانو ختمہ مشکل کار نہ دے بلکہ اصل کار متاثر خلقو خپل کورونو تا پیزت سرا دوا پسائی دے.
عبدالقادر بلوچ زیاته کړه چې نادرا تر دې دمه د 500 کډوالو کورنو تصدیق کړی دی. په سوات منګوره کې وسلوالو د امن کمیټې یو غړی د جمعه دننه وشلی دی. د منګورې رحیم آباد تاڼي محرر رحمت علي تېره ورځ مشال لیډیو ته وویل وژل شوي کس د تخته بند اوسیدونکي عمر حیات نومېده او هغه وخت وسلوالو وژو چې د ماسخوتن لمونځ لپاره جمعه ته تللی و. تر پیښې وروسته پولیس او پوځ په ګډه سیمه په خپله ولکه کې واخیسته او د وسلوالو لټون یې پیل کړ. د دې د باجوړ ایجنسی د سلارزو قبیلې د حکومت سره په سیمه کې د امن راوستلو لپاره اعلان کړی دی. تېر ورځ د سلارزو قبیلې مشرانو د یوې جرګې پر مهال پریکړه کړې چې په سیمه کې به د امن ټینګولو لپاره له حکومت سره یو ځای د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د امریکا سفیر د سیمې په صورتحال خبرې کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه خبر خپر کړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن سره په اسلام آباد کې ملاقات کړي چې پکې د سیمې د امنیت د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو په همکارۍ خبرې کړي. بلخو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو لپاره خاص معاون طارق فاطمی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بل بانس هم په واشنگټن کې ملاقات کړي او په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په هڅو او په نورو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوبنس وای د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د بیا شمیرنې د عمل په اړه د ولسمشر حمید کرزي انتخاباتي کمیشن او د دواړو امیدوارانو سره خبرې کړې دي. نوموړي پرون په کابل کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وویل په انتخاباتي عمل کې شامل ټول اړخونه غواړي چې دا بهیر په شفافه توګه سرته ورسیږي. جیمز ډوبنس وویل امریکا د افغانستان په انتخاباتي بهیر کې هیڅ لاسوهنه نه ده کړې. د افغانستان په ننګرهار کې د اسلامي ځواکونو په عملیاتو کې شپږ وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي او درې تنه ژوندي نیول شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال مشال ریډیو ته ویلي چې پرون مازدیګر اسلامي ځواکونو د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په ساحه کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په پایله کې څلور وسلوال وژل شوي او دوه تنه نور سخت زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هغه د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د اوربند په حق له د هڅو په لړ کې ځینې پرمختګونه کړي دي خو نوموړی وایي چې په دې کې ځینې نور کارونه لا اوس هم پاتې دي. جان کیری دا څرګندونې نن بیت المقدس ته د رسېدو وروسته کړي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون سره وویني. جان کیری د خپلو سفارتي هڅو په اړه زیات جزئیات ورنکړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر بیا ویلي دي چې کېدای شي په غزه کې اسرائیل جنګي جرمونه کوي. دا داسې حال کې ده چې اسرائیل د غزا په پټه د حماس وسلوالي ډلې پر ضد کارروایي کوي. نن په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په بیړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال پیلې د اسرائیل لخوا په غزې کې د سزا په توګه د کورونو ړنګولو د ماشومانو د وژنې غندنه وکړه. د لیبیا په ختیځي خار بنغازی کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ډلو ترمنځ سپنخوتو کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. د مقامي میډیا تر مخه تېر ورځ ناوخته په بنغازی کې په یوې پوځي اډې د ځانمرګي برید په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شول. د لیبیا سرکاري خبري اجانس التزامون د خبر تر مخه یوې نظامي ودانۍ ته په داخلېدونکي لاره کې دوه غبرګې موټر بمې چاودنې وشوې. د دې نه وړاندې د لیبیا یو خپلواک ویبپاڼې الوسط د رپورټ په حواله د جولای په یوویشتمه د پوځ انصار الشریعه او د لیبیا د یوې ملیشیا ترمنځ په نښتو کې شپاړس تنه وژل شوي دي. د امریکا په خاني ولسمشر بل کلینټن د ایچ آی وی ایډز په اړه یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې د دې د وجون کې ناروغي ختمول نستي شوي دي. کلینټن نن په ملبورن کې د ایډز شلمې کلنې غونډې ته ویلي چې له ایډز پاکې نړۍ ته نستي شوي دي. خو کلینټن ویلي چې لا هم شاوخوا دو میلیونه کسان په ایچ آی وی وایرس اخته دي او میلیونونه نور لا هم درملنې ته لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو 2013 کال ټاکلی چې باید تر هغه وخته ایډز ناروغي له منځه تللې وي. په نړۍ کې خواوشا 15 میلیونه کسان په ایچ آی وی ایډز اخته دي. د خبرینو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان حکومت وایي د شمالي وزیرستان وروسته به په نورو سیمو کې هم د وسلوالو خلاف هدفي عملیات کوي.
دا دی پولیس کار دی، دا به فوج نه پکې. څه چا ته پته ای هغه علاقه کې څوک بدمعاش دی، څوک چرخه دی، څوک دهشتګرد دی، هغه ته هر څه پته ای. نو چې حکومت یو اراده وکړي نو ثانیدارې کولای شي.
له شمالي وزیرستانه د بکخېلو کیم ته تر اوسه پورې دوه نوي کورنۍ کډه شوې دي. دوی د خپل مشکلاتو په اړه وایي
لکه پیسې نشته دي، نور سامان نشته، د کور نه مې سره وړین دي، هر سال نر نه پاتې دي. د دې په وجه باندې موږ مجبور وي دلته کیم ته راغلي. دلته اوس ډېر مشکلات دي، دا ګرمي دي، دا روجه دي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي باید د افغانستان د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان خپلې مسلې زر تر زره هوارې کړي او په سوات کې د اختر په تیارو تفصیل درکړي.
بس روجا دی مرګرو سره راغلی او وس پالو دیلا د خلکو ویل کې حالات خراب دي کنه. نو سا حالات نه وس لکه هر ټیم سړی راوتې شي او سم مسله نشته. اوس 11 بجې دی، مونږ دلر نه تقریبا 10 کیلومتر فاصله ده.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د ریاستي او سرحدي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ تیر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ له وجې ملکی معیشت ته ډیر نقصان رسیدلی دی او د قبایلي سیمو نه د وسلوالو د ختمولو وروسته د کراچۍ، لاهور او اسلام آباد په شمول د ملک په لوی ښارونو کې به هم د ترهګرو پر ضد هدفي عملیات کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې فاټانه د وسلوالو د خاتمی ورستو د ملک په نورو لوی خارونو کې بعد ترهګرو په ضد هدفي اپریشن کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې ایوي خبری غونډې ته په خپل وینا کې عبدالقادر بلوچ ویل چې ترهګرۍ له وجې د ملک معیشت ته ډیر زیان رسیدلی دی. نو ترهګرۍ په ضد روان دی جنگ کې د ناکامۍ هیڅ گنجائش نه پیدا کیږي. ډومبه به د فاټانه د وسلوالو خاتمه کوو او د دې وروستو بعد کراچۍ، لاهور او اسلام آباد په شمول د ملک په لوی خارونو کې د ترهګرو په ضد هدفي اپریشن کوو.
د اپریشن د ختمېدو وخت نشو ورکولې، خو زه صرف دومره درته ویلی شم چې څومره زر کېدی شي نو موږ به د اپریشن خپل منطقي انجام ته رسوو او زموږ کوشش دی چې متاثر سیمونه د وسلوالو جلدې ختم کړو. او دغه وجه ده چې دا اپریشن مرحله وار روان دی. اپریشن دوران د وسلوالو ټکانو ختمه مشکل کار نه دی، بلکې اصل کار متاثر خلکو خپلو کورونو ته په عزت سره د واپسې دی. تر دې دمه د شمالي وزیرستان نه کډه کوونکو لسو لکو خلکو رجسٹریشن مکمل کړی شوی دی او نادر د 50,000 خاندانونو تصدیق هم کړی دی.
د دفاعي چارو کارپوه کرنل ریټایرډ خالد منیر وایي چې صرف شمالي وزیرستان کې کامیاب اپریشن کولو سره د ملک نه ترهګری نشي ختمی دی. حکومت لا پکار دی چې د ملک په نورو ښارونو کې چې کم ځای کې هم ترهګر پټ وي نو په ضد دې کاروایی وکړي.
بدماش تھے سوکھ چر خرائی سوکھ دہشت گرد ہے اقدار سے پتا ہی نوچے حکومت یہ ارادہ ہو کہ تھانے دار کو رہشی پنجاب کے چاچا بند شک ایسے ملوث کی طرح شوگر دے کی اگر خلاف پولیس کاروائی نے کئی لگے دی ادی نہ بغیر کارم نے چل دی صرف شمالی وزیرستان کو نو کرنا چل تب تاسو بس کاروائی کے اور سب ٹک سی دہشت گرد کی سوکھ لگے دی آباد کی دی کا لاہور کی دی کا کراچی کی دی مغی ترسو کو رجتا سنو نہیں صحیح نبے کو فائدہ نہیں شو ٹول محنت پر
د پاکستان فوج مطبوعاتی سانګې ISPR د وینا تر مخه د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې شروع کړی شوی دی اپریشن کې تر دې دمه د 500 نه زیات ملکی او غیر ملکی وسلوال وجلې شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا پولیس اهلکار دا شکایت لري چې د دوی په استعمال کې بلټ پروف جیکټ په مکمله توګه بلټ پروف نه دی او دا یو پولیس اهلکار نشي بچ کولی. دوی دا هم وایي چې د سر بچ کولو لپاره د دوی هیلمټ هم پخوانی دی. بلخوا د پولیس محکمه دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې دوی جیکټ په مکمله توګه بلټ پروف دی. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان نه اورو.
یو پولیس اهلکار خپل شناخت نه ظاهرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دوی اکثره ملګري دا شکایت لري چې دوی ته ورکړی شوی جیکټ په مکمل توګه بلټ پروف نه دی او همدغه وجه ده چې د دوی ملګري په ډز کې وژل شوی دی. دا شان د پولیس د محکمې یو بل اهلکار هم د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دا جیکټ لس نه 45 کیلو وزن لري او اهلکاران په دې سخت ګرمۍ کې دومره بوج نشي برداشت کولی. د ده په وینا باید چې حکومت دا جیکټ نه صرف په مکمل توګه بلټ پروف کړي بلکې د دې وزن دې هم کم کړی شي. هم په دې اړه د پیښور یو مقامي خبریال عادل پرویز مشال ریډیو ته وویل چې پولیس محکمې لپاره ناقصه وسله او آلات اخیستی شي وو. د څه چې په ملک نوید کیس هم روان دی.
پولیس سره چې کم بلټ پروف جیکټس دي او کم هیلمټس دي هغه بالکل بیکار شوی دي، بالکل بچاو نشي کولی. د دې اندازه تاسو لګنه تقریبا 70,000 نفری ده خیر پښتونخوا پولیس کې او دې کې تقریبا 30-40% چې کم پولیس دا هغه ویل اکوپ ده. دې نه علاوه چې کم رورل ایریاز کې پولیس ډیوټیانې کی بالکل ناقص اسلحہ تھا، ہیلمیٹ اور جیکٹ نشتا دی سرا. نو انسپکٹر جنرل ناصر خان تھوڑا ڈیمانڈ کری لی ہو صبح حکومت وسائل کمی بہانہ کئی سو ماہ رمضان چو گئی تقریباً 10 حملے ہو شو پولیس باندھے اور یہ کم بلٹ پروف جیکٹس ہو اور کم ہیلمیٹس ہو اگر انتہائی اور اگر قابل استعمال ہم اس نے دی.
خو دا خیبر پختونخوا دا پولیس دا محکمے ایس پی ہیڈ کوارٹر احسن سیف اللہ دا پولیس اہلکارانو دا بلٹ پروف جیکٹ و دی شکایت سر اتفاق نہ کوی او وائی چی دا جیکٹ بلٹ پروف دی او دا دوی محکمے پر تجربے ہم کڑی دی. دا اوویل چی ترسو پوری وزن خبر دا نو دا غیل وجی منگ دا ہر اہلکار شپک شپک گھنٹی ڈیوٹی لگولی دا.
دا سی سا خبر نشتا، دا جیکٹ منگ کتلی دی، پا دی منگ ایس ایم جی نا ہم ڈزی کڑی دی او 9mm نا پری ہم ڈزی کڑی دی، نو دا دی دا ناقص کی دو ہیچ خبر نشتا. او بل دا خبر ترسه حد پوری صحیح دا چیز منگ ہیلمٹ پخوانی شوی او دا حقی شمیر ہم کم دی. دا دی لپارا منگ دا خیبر پختونخوا حکومت نا غختنا کڑی دا او حقی زمان غختنا پورا کوی.
دا نموڑی پا وینا زمان کوشش دی چی دا سی ہیلمٹ واخلو چی اغا نا صرف پا وزن کی کمی وی بلکہ هغه بولیٹ پروف او بم پروف هم وی.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تان دے هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ ات منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
او و منټه د پاسا سلور بجی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. له شمالي وزیرستانه د بکاخیلو کیمپ ته تر اوسه پورې دوه نوي کورنۍ کډه شوې دي. د دې کورنۍ غړي وایي اسانتیاوې که هر څومره ورته ورکړل شي خو سختې ګرمۍ پریشانه کړې دي. دا خلک له حکومت غواړي چې په شمالي وزیرستان کې پیل شوي عملیات زر تر زره پای ته ورسیږي چې دا شان دوی خپلو کلو ته استانه شي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه اورو.
د شمالی وزیرستان نه فوزی عملیاتو څخه به کور شوی کډوالو لپاره په نیم قبایلی سیمه باکا خیلو کې جوړ شوی کیمپ ته د کیمپ د چارواکو په وینا تر اوسه پورې درې نوي کورنۍ تللې دي چې پکې د وزیرو دوه ویش او دا وړو یو او یا کورنۍ میشتې دي. په دغه کې زیاتره شمېره د زنانو او ماشومانو دی. کډوال وایي کیمپ کې که هر څومره سهولتونه ورکړي خو د ګرمۍ نه بد حاله دي او غواړي چې سیمه کې زر امنیت پر ځای شي. بشیر الله چې د میر علي خدي کلي نه کیمپ ته کډه راوړې وایي بے وسه و چې کیمپ ته راغلو او ډیر په مشکل کې دی.
لکه پیسې نشته دي، نور سامان نشته، د کور نه مې سره وړین دي، هر سال نر نه پاتې دي. د دې په وجه باندې موږ مجبور وي دلته کیم ته راغلي. دلته اوس ډیر مشکلات دي، دا ګرمي دی، دا روجا دی، دا سامان نشته دی، لکه هیڅ هم نه میلاوي دي. تقریبا د خیممو لږ مشکلات دي، بوډاګان دي، زنانا دي، دا نور مشکلات ډیر زیات دي. دلته نه ونې شته دي او نه داسې اوبه شته دي، نه فضا دي، ګرمي زیاته دي.
په دغه کیم کې یو ماشوم مهران وایي دی په خیمو کې دی او خپلو سیمو نه یې بے کوره کړل.
په تنبیان شي ناسي خو دې بے مشکلات تیرتا چې مش په خپل کلی کې وای ورتا خو ډېر وې سہولیات وای رو دیس دولت کې ډېره سخت ګرمي دوی نس ورتا نی وای شي کاډ مې نه بورا ولې خدای نه وشریک تل وسه مې بور کړل دی.
بکا خیل کیم کې یو بل کډوال تارک ولا وای
خو نه ګډیر ته میلاو شوی دی، پکې نه سینیر ته میلاو ده. داستا خوراکر کوي چې اب زناور نه اخري وسه مونږه و راسي بیا خوراک یې ختم کړه وی ډیر کسان دغا سه پته شي بیا په کور کې سم نه وی چې مونږه پېخ کی نو اوس مونږ ته خپل یار خلاص شي او د اپریشن زر کی حال شي. می ځ خپل کلی ته لوټ شي نه مې راشنینه به سر دی، نه مې کیمپینه به سر دی، خپل کلام یشته به سر ده.
په کیمپ کې موجود یو بل ماشوم شه کولا وای خپل وزیرستان او دوستان یې ډیر یادېږي.
دلته ار سر کوي ماڑے وکارا گستا او سر دادو چې تمجون ګرم غدی موږ خپل وطن ډیر پړه کیږي. خپل وطن ډیر خوان کو میر ولتا سکول نه ویل خپل ملګری ری دیږي.
په کیم کې موجود فوزی چارواکو چې خپل غږی ریکارډ کول نه غوښتل مشال ریډیو ته وي دغه کیم کې د نورو کډوالو لپاره هم بندوبست کړي او دغه کیم کې د کډوالو لپاره د خوراک څخه نه علاوه دوایان ډاکټران ترانسپورټ او نور سہولتونو بندوبست شوی. خو کیمپ کې موجود کډوال غوښتنه کوي چې څومره زر کېدلې شي عملیات سرته ورسی چې خپلو سیمو ته ستانه شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ته باجوړی جنسی د سلارزو قبیلی مشرانو پرون د یوې جرګې په ترڅ کې اعلان وکړ چې د سیمې په امن کې به له پوس او د دې ایجنسۍ له پولیټیکل انتظامی سره پوره پوره مرسته کوي. دا مشران وایي د دې مقصد لپاره مخکې هم قربانۍ ورکړې دي او اوس به هم له دغسې کولو په شا نه شي. تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
د حکومتي چارواکو او د سلارزی د قبیلې د قومي مشرانو ترمنځ پرون په شوې جرګه کې ملک ابراهیم خان هم موجود و. هغه په پرونی جرګې کې د شوې فیصلو هه داسې وایي.
دا لا په مثال کې اوس د خلک سم ټیک نه دی او کنه دا ټکا په کار کې کی او هغه ته د زموږ کسان مسانو په کې دا شنو په کې دا شاو او ته به چیرې زموږ علاقه کې وګورې کله امن دی موږ خپل علاقې د خپل کړي جواریم کو تر دا نور حالات بالکل صحیح دي. تر څو زموږ د سلارزو سره ته هو هم باج باج ته وکړل شي کنه دا نه خپل کار ته ټکا په دې خبره
بیا موږ سره ارزو د قبیلی اوسیدونکو ملک حسین خان سره خبرې وکړو. نو هغه وویل چې په سیمه کې کوم ښکارا وسلوال نشته دی.
د دې سلارزو د سیمې یا د مامون د سیمې ډېر مشران او کشران د هغه سره چې دا غریب خلک سم نه دي. دا ټول پښتانه دي او دا ټول پښتانه شهیدان شو مړه شي. لکه د پاکستان فوجي هغه جاندا حضرت نه رسول هغه د قبایل او جوانان چې کوم لا جاندا وړي او هغه یې مان دی ورول دي. خو لیکن هغه کې هغه ته څه نه لاله شو هغه ته چې کوم ده نو صرف
د واړه مامونو د قبیلې سره تړاو لرونکي او د امن لښکریانو مشر ملک دفتر خان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
چې موږ بار بار غواړو چې دغه خلک دې راشي خپلې خاورې ته که هغې ته کومه خطرات وي کوم مشکلات وي د هغې رشد موږ رفع کولی شو د هغې ضمانت موږ کولی شو او د خپلې خاورې امن د مزید نور نه خرابوي. په هر صورت که څوک ملک امن نه غواړي او بدن نه فلاوي نو د هغې دپاره موږ چمتو یو چې موږ قومونه که هر څومره موږ مشران شهیدان کېږي موږ به قرباني ورکوو په دې علاقه کې
امن اولی
او ملک دفتر خان د حکومت نه وګیله وکړنو هغه څنګه
موږ دا کتنم د شهادت منه کو چې هغه ملک د خاوز لپاره قرباني ورکړه خو به هر صورت د دقیق تنخواته زمنګ یو ملک چې هغه نه جمهور ملک او هغه قرباني ورکړه او شهید شو نو تر منا په لږه ته پوسټانه وکړه
یاد دی چې د درو مشتو راسي د ماموندو په هغه سیمو کې چې د ډیورند کرخه سره نږدې آباد دی پکې د وسلوالو لخوا حکومتي عسکري ځواکونه او د امن لخکریانو غړي په نخښه کیږي چې په ځدی اول د ماموندو قبیلې لخکریانو او پروند سلارځي قبیلې مشرانو د حکومت سره د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې مرسته اعلان کړي دي شانواز ترغزي مشال ریډیو باجوړ ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
مشال ریډیو ته غوږی فارن پالیسی مجله د لیکوال ارسلا جاوید مقاله خبره کړي چې په کې لیکل شوی پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یوې کامی مفکوري خپرولو د هغې پر مخ وړلو کې پاتې راغلی دی. تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیر ناورو.
ارسلا جاوید لیکي چې پوس په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د سلور سوا وسلوالو د وجلو ادعا کوي. ولې دغه تل خپلواکه خبریالانو ته د تلو اجازه نشته نو له دې کبله د دې ادعاو سپیناوي نشي کېدی. بل پاکستان د عملیاتو وړاندې ویلي وو چې عملیات به د ټولو وسلوالو پر ضد کیږي او ښه او بد طالبان به پکې نه وي. خو په عملیاتو کې تاخیر او د وسلوالو لخوا مزاحمت نه کول ډیرو خلکو له دا باور ورکړی چې وسلوالو ته د سیمې نه د تښتېدو لپاره خو یا پوره وخت ترلاسه شو او یا ورته د پوځي عملیاتو د پیل په اړه د وړاندې نه خبرداري ورکړل شوی وو. ارسلا جاوید لیکي چې ډیر وسلوال په خارج سیمو کې ورننوتي دي، د مقامی خلکو سره یو ځای شوي دي، نور وسلوال په خپلو قطارونو ورګډوي او د خپلې نظریې تبلیغ کوي. دا وسلوال د ریاست لپاره نور خطرناک لدی کبل دي چې اوسې پیژنګلو ګرانه شوې ده. لیکوال وړاندې لیکي چې ترهګر کې دي شي د مینځه یوړل شي، ولې د هغوی هغه سغدریزه نظریه کومه چې د پاکستان دستور هم نه مني با نور هم وده کوي او د ځوانانو په ذهنونو با اغیز کوي. په حکومت هم تنقید کیږي چې د ترهګرۍ پر ضد د حکومت استخباراتي او امنیتي ادارې د یو بل سره په مرسته په کار کولو کې پاتې راغلي دي، او بل دا چې د ترهګرۍ پر ضد د یوې قامي مفکورې د جوړولو کار هم داسې ښکاري چې د حکومت نه هیر شوی دی. ارسلا جاوید لیکي چې د وسلوالو بیانیه ډېره واضحه ده، د ریاست دریز کمزورې او منتشر دی. تر اوسه ریاست په دې کې ناکام شوی دی چې دی غواړي څه او د څه د پاره ولاړ دی. د دې لپاره په کار داده چې وړومبی ریاست د خپل وجود احساس ولري. دوی مدا چې کومه لیبرل بیانیه وړاندې کیږي هغه اکثره په انګلیسي کې وي. د ترهګرۍ پر ضد بیانیه باید په هغه ژبه کې وړاندې کړي شي چې ولس پرې ډېر پوهیږي. ارسلا جاوید په پای کې لیکي تر کومه چې ریاست په تعلیمي نظام کې اصلاحات نه وي کړي، د مدني ټولنې غړي د ځان سره نوي ملګري کړي او د ترهګرۍ پر ضد په بیانیې ټول قام نوي متفق کړي، ریاست به د ترهګرۍ د خطر سره مخ وي.
مشال ریډیو ته غوږی. تیر مازیګر د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس په خبر کې د صوبای حکومت په صوبه کې د غریب خلکو لپاره د ارزان وړو او غړو پروګرام په باقاعده توګه پیل کړ، او د دې پروګرام لاندې به وړو د کیلو په سر 10 روپۍ ارزان او غړي به د کیلو په سر 30 روپۍ ارزان ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د غلام غوث په دې رپورت کې.
د دې پروګرام په اخلا په وزیر اعلی هاوس پیښور کې ترتیب شوی دستورې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
اس پروګرام کې د صوبا بھر سے تقریبا 56 لاکھ افراد.
د دې پروګرام لاندې په ټوله صوبه کې تقریبا 55 لاکھ خلکو ته د وړو 30 کیلوګرام بوجۍ 300 روپۍ ارزانه او غوړي به د کیلو په سر 30 روپۍ ارزان ورکول کیږي. خلکو ته هر میاشت د 600 روپو اوچري جاری کول شي، او د دې په ذریعہ به خلک د خپل علاقې د نږدې یوټیلیټی سټورونو نه د سیزونه په ارزان بیا ترلاسه کولی شي، او په دې پروګرام به زموږ د صوبایي حکومت و ارب روپۍ خرچه راځي. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د دې پروګرام د پرانیستی په دستوره کې ځینې غریب خلکو ته په وړیا توګه اوړه او غوړي هم ورکړی شو. خو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د دوی وینا وه چې دوی لا تر دې دمه په دې نه پوهیږي چې د ارزان اوړو او غوړو د دې پروګرام لپاره به سرنګ حکومت د دوی نوملیکنه کوي.
نو زمونږ سره خو ثبوت هم نشته، موږ څنګه کوو، څنګه چل به کوو؟ مخکې مې یو فارم جمع کړی و، نو هغه زما نوم رانغی، دلو خلکو نوم راغی که نه، دې راته اوس راغلو چې تاسو هلته کې راشئ. نو زما نوم دلته کې راغی، دا اول ځل چې دا ماته میلاو شو. یعنی ټول عمر د خلکو کره کارونه کوو، زیلی خو کوو، خپل رزق ځان لګټو. خاوند مې مرد لس کاله وشو.
خو د یوټیلیټی سټورونو ریجنل منیجر جانزیب مشال ریډیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې د دې پروګرام د پیل کولو لپاره د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام نه د غریبو خلکو ډیټا اخیستل شوی ده، او په بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې شامل خلک کولی شي چې د یوټیلیټی سټورونو نه په ارزانه بیا غوړي اوړه ترلاسه کړي.
کم لیست لري هغه بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی، او نور کې پی ګورنمنت سرمایه هغه په سبسډي ده. درې او چره ورکی په میاشت کې غریبو خلکو ته کم لیست آلریډي جوړ دی. یو چر د 200 بل چر د 200 بل د 200 دو چرو باندې ود 13 اوړه او درې مشر باندې 15 کیلو غوړي په دې کې بری تشپک 100 روپے د خیبر پختونخوا حکومت طرفه سبسډي وي.
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د ارزان اوړو او غوړو د دې پروګرام د پیل په دستور کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هم ګډون وکړو، او صوبایي وزیرانو او صوبایي لوړپوړو چارواکو هم په دې دستور کې ګډون وکړو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز شپږ سوه یوشت، او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2130
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر حامد کرزی او د دې هیواد د ولسمشریزو انتخاباتو د دوو امیدوارانو سره د دغه انتخاباتو د نتیجو په اړه خبري کړې دي. جیمز روبن د نهې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د رایو له تفتیش وروسته به په افغانستان کې داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولنې ټول عناصر به پکې خپل ځان وویني. روبنز همداراز وویل چې له روژې وروسته به د نړیوالو څارونکو په ملاتړ د رایو د تفتیش بهیر نور هم تیز شي. د دې موضوع نور تفصیل د اسدالله لودین ناورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای چې د رایو د تفتیش د روان بهیر په اړه یې له ولسمشر حامد کرزي، دواړو کاندیدانو او د انتخاباتي کمیسیونونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. جیمز ډابنز د پاکستان له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو ټولې ښکېلې خواوې د رایو د شفاف تفتیش غوښتونکي دي. ډابنز د سې شنبې په ورځ د امریکا په سفارت کې وویل چې امریکا د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې هیڅ ډول لاسوهنه نه درلوده، بلکې د وروستۍ انتخاباتي لانجې د هواري لپاره یې د افغان چارواکو او کاندیدانو په خواخا اقدام وکړ. نوموړي وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ موافقې عام خلک خوشاله او راتلونکي ته یې خوشبینه کړې دي.
زه فکر نه کوم هغه څه چې مونږ وکړل هغه د لاسوهنه وي. مونږ دلته د کاندیدانو او د ولسمشر په بلنه راغلي وو. زما په نظر هغه موافقه چې تیره اونۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ وشوه له عامو خلکو سره د آرامۍ لپاره یوه مرسته وه. د دې بهیره پراخ ملاتړ وشو، خلک باوري شول چې له دې عمله به داسې حکومت رامنځته شي چې د افغانستان د ټولنې ټول عناصر پکې شامل وي، البته د بایلونکي او ګټونکي کاندید په ګډون.
دا بنز ویل چې د رایو د تفتیش پیل شوی بهیر ټکنای دی، خو زیات کړه چې د نړیوالو څارونکو په مرسته به دغه بهیر له روژې وروسته ګړندای او درې کاري ټیمونه به په ورځ کې د رایو تفتیش کوي. نوموړي وویل چې له روژې وروسته به هر ورځ کمیسون د رای ورکونې د زرو صندوقونو د تفتیش وړتیا ولري. دا بنس په راتلونکي حکومت کې د اجرایوي شورا جوړښت ته هم اشاره وکړه، خو وی ویل چې د اجرایي شورا د واک او څرنګوالي په اړه وضاحت نشي ورکولی.
زما په نظر دا په دواړو کاندیدانو پورې اړه لري چې دا تعریف وکړي، خو زما په نظر هدف دا دی چې یو ولسمشر به وي او هغه به اجرایي شورا رامنځته کوي. د دې شورا پوسته به مشر د بایلونکي ټیم لخوا نومول کیږي.
لدی وړاندې د عبدالله عبدالله دویم مرستیال محمد محقق ویلي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې به د اجرایوي شورا مشري بایلون کې کاندید ته ورکول کیږي. خو د اشرف غنی احمد زی دویم مرستیال سرور دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع رد کړه او ویل چې دوی احمد زی مسعود ته د اجرایوي شورا مشري په نظر کې نیولې. جیمز ډابنز په داس حال کې د افغانستان په انتخاباتو کې د امریکا هر ډول لاسوهنه رد کړه چې له دې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال محمد یونس قانوني وویل چې د کاندیدانو د جوړجاړي طرحه کاملا افغاني وه.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو په روانه خبرونه کې استاسو لپاره د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر ریپورتونه هم لرو. د مازیګر نږدې 15 بجې کېدونکو دی لومړی لړ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
د پاکستان د ریاستونو او سرحدي سیمو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي ممکنه ده چې په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد کې هم د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات وکړل شي او ترهګرۍ پر ضد جنگ په هر حال کې ګټل دي. نوموړي دا خبرې تېر ورځ په اسلام آباد کې کړې. په سوات منګوره کې وسلوالو د دمن کمیټې یو غړي د جماعت دننه وژلې دي. د منګوري رحیم آباد تانې محرر رحمت علي تېر ورځ مشال لیډیو ته ویلي وژل شوی کس د تختبند اوسیدونکي عمر حیات نومېده. د دې پېښه پړه چا نه ده منلې. د باجوړ جنسي د سلارزو قبیلی د حکومت سره په سیمه کې د امن راوستلو لپاره اعلان کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډابنز وای د افغانستان د ولسمشریز انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د بیا شمیرنې د عمل په اړه د ولسمشر حامد کرزي انتخاباتي کمیشن او د دواړو امیدوارانو سره خبرې کړې دي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار کې د ایساف ځواکونو په عملیاتو کې شپږ وسلوالو ته مرشوب لاوختي او درې تنه ژوندي نیول شوي دي. د ننګرهار د امنیه قوماندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال مشال لیډیو ته ویلي چې پرون مازدیګر ایساف ځواکونو د هسکي مینې ولسوالۍ د ګورګورې په ساحه کې ځانګړي عملیات وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هغه د اسرائیل د حماس ډلې ترمنځ د اوربند په حق له د هڅو په لړ کې ځینې پرمختګونه کړي دي. خو نوموړي وایي چې په دې کې ځینې نور کارونه لا اوس هم پاتې دي. د لیبیا په ختیځي ښار بنغازي کې د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. او د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن د ایچ آی وی ایډز په اړه یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ویلي دي چې د دغه یو جون کې ناروغي ختمول نږدې شوي دي.
لن خبرونه مو د انیسا اجمل ناوري د اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
ایکسپریس ورس پاړه خپل ادارې کلی کې چې شمالي وزیرستان نه متاثرینو په شکل کې ځینې داسې خلک هم راغلي دي چې هغه وسله راوړې ده او د دې غیر قانوني وسلې د خرڅولو اطلاعات هم دي. ادارې وایي دا وسله صرف بنو پوری نشي محدوده پاتې کېده بلکې د وسلې مافیا دا د ملک نورو ښارونو ته هم منتقل کولای شي. په کار ده د خیبر پښتونخوا حکومت په دې لړ کې سخت اقدامات اوچت کړي. ادارې مخکې لري کې دا شان که مقامي انتظامیه د بنو وي او که د ملک د نورو برخو هغه له بغیر معمولي اقدامات اوچتولو ضرورت وی. اداري په وینا چې د بنو پولیس سینې متاثرینو خلاف مقدمه هم درج کړې دي. اداري وړاندې لیکي د وسلې خرڅولو او د دې دوړلو خلاف په کوټلي اقدامات اوچتول وی او دا شان پولیس، اف سي، رینجرز او استخباراتي ادارو له به نور هم د توجه ضرورت وی. اداري اخیری کې لیکي د ملک امن او امان لپاره د حکومتي ادارو د وسلوالو خلاف کاروایی جاری ساتل پکار ده او دا خبره هم یقیني جوړول پکار ده چې په کمپونو کې وسلوال رسایي ترلاسه نکړي او د وسلې خاموش تجارت هم ونکړي شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې د خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه د وړې کرزي د شروع کولو په اړه لیکي چې دا یو ښه اقدام دی. د سترلاند چې بینک آف خیبر بزر یو ارب روپۍ جاری کړي او د دې نه به یو لاکھ خلک فائده ترلاسه کړي. ادارې لیکي چې بنگلاديش په شان سر په خیبر پښتونخوا کې د ګرامین بینک غوندې وړې کرزي ورکولو یو بینک په هم جوړ کړی شي او دغه بینک به خبره دا وي چې کرزي به هغه مستحق خلکو ته ورکړی کیږي څوک چې د دې په استعمال پوهیږي. ادارې زیاتوي که په مارکیټ کې خام مال او نور وسایل موجود وي نو نه صرف به د دې قرضو صحیح استعمال وشي بلکې خلک به په صحیح طریقه حکومت ته واپس هم کړي. ادارې په وینا دا قرضې سیاسي تعلقداري په بنیاد نه دي ورکول پکار، خاص د ضرورت په بنیاد دي ورکړی شي. ادارې اخیره کې نیکي باید چې داسې وړوکی کاروبار د خلکو لپاره خوښ کړی شي کم چې د لسو زرو نه شروع کېدی شي او قرضه ورکوونکو ته د کاروبار لپاره تربیت او نور سهولتونه هم ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ټایمز مجله لیکي د پاکستان وزیر اعظم لخوا خپل ولس سره د ډرون بریدونو د ودرولو د ژمنو باوجود امریکایي ډرون الوتکې د طالبانو پر ضد جګړه کې د پاکستانی پوځ مرسته کوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د یو شمیر افغانانو لپاره د امریکایي ځواکونو موجودګي ډیر اهمیت لري، خو دغه ځواکونه اوس په وتلو دي. د دواړو مقالو غټکی له اسرار عالم مومن ناورو.
ټایمز مجله لیکي امریکایي ډرون الوتکې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د پاکستان مرسته کوي، خو دغه مرسته له هغې ژمنې سرغړونه ده چې د پاکستان موجوده وزیر اعظم تر انتخاباتو مخکې له خپل اولس سره کړې وه، چې پکې نوموړي ویلي وو چې هغه به په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه ودروي. شمالي وزیرستان چېرته چې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات روان دي، روسي اونۍ پکې 15 مشکوکه وسلوال په یو ډرون برید کې وژل شو. همداراز د جون د میاشتې راهیسې په ډرون بریدونو کې د وژل شوو مشکوکه وسلوالو شمیر 50 ته ورسید. په مقاله کې راغلي دي که څه هم پاکستان په ښکاره د ډرون بریدونو مخالفت کوي او دا د ځان د خپلواکۍ ضد بولي، خو دا خبره په ډاګه ده چې دغه بریدونه د پاکستاني پوځ په همکارۍ ترسره کیږي. په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو هدف پاکستاني طالبان، القاعده او حقانی نیټورک له منځه وړل دي. د تیر کال په دسمبر میاشت کې د امریکایي ولسمشر لخوا د ډرون بریدونو په اړه د نوو قوانینو رامنځته کېدو وروسته تر شپږو میاشتو پورې په پاکستان کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو بریدونه نه وو شوي، خو چې کله پاکستان د جون په 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل، نو سم ورسره ډرون بریدونه شروع شو او زیاتره هغو سیمو کې دغه بریدونه ترسره کیږي چېرته چې د پاکستان ځمکني فوج نه دی رسېدلې. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي د یو شمیر افغانانو لپاره د امریکایي ځواکونو موجودګي ډیر اهمیت لري، خو دغه ځواکونه اوس په وتو دي. که چیرې د کابل او واشنگټن ترمنځ اوږدمهاله امنیتي تړون لاسلیک شي، نو بیا به هم د امریکا د ځانګړي ځواک ټیمونه چې د افغانستان د امنیت په ټینګ ساتلو کې مهم رول لوبوي، په موجوده شکل کې د 2014 کال وروسته په لږ شمیر کې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو برخه بنه وي. اوس مهال په ټول هیواد کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا افغان ځواکونه به د هغو حساسو ولسوالیو امنیت برقرار وساتي او کنه، کوم چې به د امریکا ځانګړي ځواکونه دوی ته سپاري. په مقاله کې راغلي دي که چیرې افغان ځواکونه د حساسو ولسوالیو د کنټرول په برقرار ساتلو کې ناکامه کیږي او امریکایي ځانګړي ځواکونه وځي، نو د عراق په څیر د حالاتو رامنځته کېدو خطر شته دی. په مقاله کې راغلي دي د امریکا د ځانګړي ځواک د غټمونه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. همداراز په دې تیرو څو میاشتو کې وسلوالو په هغو ځایونو کې په افغان ځواکونو بریدونه کړي دي له کومو چې امریکایي ځواکونه وتلي دي. په مقاله کې راغلي دي د امریکا د ځانګړي ځواک د یوې ډلې کیپټن د نوم نه خپرولو په شرط ورځپاڼې ته ویلي دي چې هغه پر دې پوره باور نه لري چې ګینې د دوی لوتو وروستو به افغان سرتیري د دې هیواد د حساسو سیمو امنیت برقرار وساتي. د په خبره په تیرو څو کلونو کې افغان سرتیرو د خپلو مسلو د حلولو لپاره پر امریکایي ځواکونو تکیه کړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو د انګریزي سانګلګي په مشکی یوکرين کې بیلتون غوښتونکو وسلوالو د ملایشیا د تباشي جاس بلیک باکس چارواکو ته سپارلې دي. بلخوانن په هالند کې پر دغه پیښه سوګ هم اعلان شوی دی او تمه ده نن به په دغه پیښه کې د وژل شوو زیاترو کسانو مړي چې د هالند سره تعلق ساتي دغلته ورسیږي. د دغه لیک تفصیل په دې رپورت کې. د مشال د انګریزي سانګلیکی د امریکا استخباراتي چارواکي وایي دوی داسې باور لري چې په مشرقي یوکرين کې د ملایزیا جاس دغلته روس پلوو بیلتون غوښتونکو په میزایل وبښتلې دي. چارواکي وایي دوی ته داسې ثبوت ملاو نه شو چې ګنې دغه جاس روس غورځولې دي. دوی وایي په دغه پیښه کې د کریملین د لاس لرلو په اړه څه نشي ویلې، خو دا خبره کېدای شي روس پلوو بیلتون غوښتونکو په دغه جاس برید کړی وي. چارواکي دا هم وایي که څه هم روس په دغه پیښه کې نیخ په نیغه لاس نه لري، خو دوی په مشرقي یوکرين کې بیلتون غوښتونکو ته روزنه او وسله ورکوي چې پکې دفاعي میزایلي نظام هم شامل دی. امریکایي چارواکو په خپل رپورت کې دا هم ویلي دي د روس سرکاري میډیا د دغه پیښې په اړه غلط خبرونه خپاره کړي دي چې ګنې یوکرين د دغه مسافر وړونکي جاس په حمله کې لاس لري. چارواکي وایي په دغه ځای کې یوکرين داسې هیڅ میزایلي نظام نه لري چې ګنې دغه جاس به یې په پیخه کړې وي. د مشال د انګریزي سنگلیکی بلخوا انټرپول په دغه پیخه کې د وجل شو کسانو پیژندنه هم پیل کړې ده. د وجل شو کسانو مړی په یو یخ ټرین کې د یوکرین خارکیف سیمې ته وړل شوي دي، چیرته چې حکومت دغه تباه شوي جاز د پلټنو لپاره یو مرکز هم جوړ کړی دی. په دغه جاز کې سپاره ټول 2.9 اتیا کسان وجل شوي دي. په دغو کې زیاتره د هالینډ اوسیدونکي وو. نن په هالینډ کې په دغه پیښه څوک هم اعلان شوی دی او تمه ده نن ناوخته به د دغه کسانو مړي هم هالینډ ته ورسیږي. بیلتون غوښتونکو د دغه جاز بلیک باکس هم چارواکو ته ورکړی چې اوس په وړاندې پلټنې کیږي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. راځي به بلې مطبوعاتي کتنې ته. د ملالا یوسفزی د غوښتنې نه وروسته د نایجیریا ولسمشر د بوکو حرام د قبضې نه د تښتېدلو جنکو د هغو جنکو د مور پلار سره کتلي چې لونه یې لا هم د دغه وسلوالو په قبضه کې دي. ولسمشر دوی ته ویلي چې د 219 جنکو د خوندي او ژوندۍ خلاصون لپاره هلې ځلې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري اجانس په یو راپور کې لیکي د نایجیریا ولسمشر ګډ لک جاناتن د نهې په ورځ په لومړي ځل د بوکو حرام د قبضې نه د تښتېدلو جنکو د برمته پاتې جنکو د مور او پلار سره وکتل. د دې ملاقات نه پس د نایجیریا د ولسمشر ویان ریوبن اباتی رسنیو ته وویل ولسمشر جاناتن د تښتول شوو جنکیو کورنیو او ملګرو ته باور ورکړو چې د برمتګرو د ولکې نه به بندیوانې جنکۍ ژوندۍ راخلاصوي. د ولسمشر ویان وایي دا یو ګټور ملاقات و ځکه چې د برمتګرو نه راتښتېدلو جنکیو د خپلې تېښتې کیسې ولسمشر ته وکړې او هغه هم ورته باور ورکړو چې نه د دوی او نه هم په بند کې د پاتې جنکیو تعلیمي پروسه به د خنډ ښکار شي. د نوموړي په وینا ولسمشر دوی ته وویل دا د مرکزي حکومت اساسي دنده ده چې بندیوانې جنکۍ ژوندۍ راخلاصې کړي. اسوسییټډ پریس لیکي د ملاقات نه پس د تښتول شوو جنکیو مور او پلار په خاموشۍ د بندو دروازو نه راښکاره شول. هیڅ ډول جذبات یې ښکاره نه کړل، یوازې ځینو ولسمشر ته لاسونه وخوځول او ځینو جنکیو د کسانو په وړاندې موسکا وکړه. خو د نایجیریا امنیتي پولیسو خبریالانو ته اجازه ورنه کړه چې د تښتول شوو جنکیو د مور او پلار او یا هم د ملګرو سره خبرې وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکي د 219 تښتول شوو جنکیو څخه د 11 مور او یا هم پلار اوس مړه شوي دي چې ځینو ته پکې د زړه حملې راغلي. د بوکو حرام په نوم د وسلوالې ډلې لخوا د تښتولو شوو جنکیو مور او پلار له تېرې سمودې راهیسې غوښتنه لرله چې د ولسمشر ګډ لک جاناتن سره وګوري. خو دا ملاقات وروسته له هغې ممکنه شو چې ملاله یوسفزی د تښتولو شوو جنکیو د مور او پلار سره وکتل او د نایجیریا د ولسمشر نه هیله وکړه چې د دغو کورنیو سره وګوري. د ځینو تښتولو شوو جنکیو مور او پلار د ولسمشر جاناتن نه غوښتنه کړې ده چې د بوکو حرام سره د معامله وکړي او تښتول شوي جنکۍ دې راخوشي کړي. بوکو حرام د دغو جنکیو په بدل کې د خپلو یو شمېر بندي جنګیالیو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده چې دا غوښتنه یې د نایجیریا ولسمشر رد کړې ده. د نایجیریا د دفاع وزارت وایي دوی ته پته ده چې تښتول شوي جنکۍ چیرته ساتل شوي، خو دوی ډارېږي چې که د خلاصون په موخه عملیات وکړي نو هسې نه دغه جنکۍ ووژل شي.
نجیب عامر وو. او اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکوالې بیناشا یوه مقاله خپره کړې. هغې د پاکستان تر ټولو لوی ایرپورټ د کراچۍ په جنا انټرنیشنل ایرپورټ ته وروستۍ حملې په اړه لیکلي. لیکوال وایي پخوا هم خلکو ته د سفر پر وخت ځان محفوظ نه ګڼو، خو پر دغه هوایی میدان د وسلوالو د زړور او خونړي برید وروسته اوس په خلکو کې د سفر په وخت نورې امنیتي اندېښنې هم پیدا شوې دي. بشیر ګواخ د مقالې غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې بیناشا لیکي چې کله هغه تیر هفته کراچۍ کې په جنا ایرپورټ یا هوایی میدان له جازه ښکته شوه نو د ګولیو یا کارتوسو هغه سوري یې ولیدل چې د تیرې میاشتې له حملې پاتې وو. د جون په 8 تاریخ پاکستانی طالبانو د دې میدان په زاړه ټرمینل برید وکړ چې د لسو حمله کوونکو په شمول پکې 6 کسان ووژل شول. لیکوال لیکي دا په داسې حال کې دا چې جنا نړیوال ایرپورټ د کراچۍ له بدامنیو د پټېدو لپاره یو ښه ځای ګڼل کېده. هغه وایي د کراچۍ اوسیدونکو ډېرې خونړۍ چاودنې او ترهګریز بریدونه لیدلي، خو پر جنا هوایي میدان حملې یو نوی زخم جوړ کړ. په مقاله کې راغلی چې کراچۍ کې پر جنا نړیوال هوایي میدان روستۍ حمله ښیي چې وسلوال غواړي د پاکستان د پرمختګ نمونې یا سمبولونه په نښه کړي. دا ایرپورټ بهر نړۍ سره د پاکستان د نخلولو لوی لار ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي بهر ته د پاکستانیانو سفر اسانه کار نه دی. دوی د ویزې اخیستو ګڼ مشکلات لري او د بهر ملکونو د ویزو اخیستلو بهیر جنجالي دی چې په اړه کېدونکي مرکې هم له فشاره خالی نه وي. بیا هم ګڼ پاکستانیان بهر ته سفرونه کوي خو پر هوایی میدانونو بریدونه کېدل د دوی امنیتي اندېښنې لا پسې زیاتوي. لیکوال لیکي چې د 2001 کال په سپتمبر کې په نیویارک کې د بریدونو وروسته پاکستانیانو ته د ویزې ورکولو کار مشکله شوی دی. له ویزې ورکولو مخکې سختې پوښتنې کېږي او په هوایي میدانونو کې هم په خاصو کزرنو کې پاکستانیان ودرول کېږي چې سخته تلاشي وشي. لیکوال وایي پخوا به چې کله یو چا بهر ته سفر کاوه نو ټوله کورنۍ به ورسره تر ایرپورټ یا هوایي میدان تلله، خو اوس سړکونه خوندي نه دي او بې امنیو ته په کتو سره د مخخي او هرکلی لپاره مسافر ته یو کس ولاړ وي چې د لیکوالې په خبره د پاکستان له هوایي میدانونو سفر نور هم ویرونکي کی. بیناشا په خپل مقاله کې لیکي چې پاکستانیان کله هم په سفر ځي نو خې ډېرې دعاګانې لولي او آیتونه په ځان چوف کوي. خو د لیکوالې په خبره اوس کراچۍ کې پر جنا هوایي میدان د برید وروسته د خلکو اندېښنې په دعاګانو او مذهبي ویردونو نشي ختمېدلې.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د ممکنه ملي حکومت له جوړېدو سره د تړلو خطرو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. لیکوالانو د ملي حکومت ته جوړېدو د لنډمهاله او اوږدمهاله خطرو جاج اخیسته دي. تفصیل له عبدالحی کاکړ نورو.
په فارن پالیسی مجله کې دا مقاله سرین جوای بوس او نعمت ابراهیمی په ګډه لیکلې ده. د لیکنې عنوان دی په افغانستان کې ولې ملي حکومت یو خطرناک ګام دی. په مقاله کې لیکوالان وایي د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د ولسمشری کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی ترمنځ رامنځته شوې انتخابي لانجه حل کړه. دواړه کاندیدان له سره د ووټونو پر شمیر او دا شان د ملي حکومت پر جوړولو سلا سو. خو د دوی په خبره د ملي حکومت د جوړولو په وړاندیز کې د جوړښت او د دې حکومت د کړه وړه کمښت ښکاري. د لیکوالانو په خبره د افغانستان توکمیز جوړښت ته وکتل سي نو بیا د ملي حکومت د جوړښت معنا پر توکمیزو بنیادو د اختیاراتو تقسیم دی. خو د دوی په خبره د داسې حکومت په اړه دواړه فریقه بیلابیل نظرونه لري. لیکوالان وایي د ملي حکومت سره اوږدمهاله او لنډمهاله خطرونه تړلي دي. لنډمهاله د دوی په خبره دا دی چې د سوي موافقې لمخي که چرته یوې ډلې ته حکومتي چوکۍ او وزارتونه ورنکړل سو نو شایي له دې سره ګډ ملي حکومت مات سي. بل خبره دا ده چې دا واضح نه ده چې په داسې حال کې چې په ملي حکومت کې به ټولې ډلې شاملې نه وي نو دوی به خپلې کړې وعده څنګه سرته رسوي. له دې وروسته بیا لیکوالان د ملي حکومت ته ورپېښ اوږدمهاله خطر باندې خبره کوي. دوی وایي دا چې افغانستان تر بل هر وخت نن ورځ یو وړوکی خو یو موثر حکومت ته زیات ضرورت لري نو په داسې حال کې شایي ملي حکومت د ریاستي ادارو موثروالی کمزورې کړي چې په نتیجه کې حکومتي تګلارې فلج شي. دا شان د دوی په وینا کله چې دواړه لوی ډلې په یو حکومت کې راي وځي سي نو له دې سره به د قانون واکمني او احتساب لمنځه ولاړ سي. دا شان په حکومت کې شامل ډلې به له حکومتي چوکۍ څخه په ګټه پورته کول سره د خپل طاقت زیاتولو په خاطر د خپل خلکو ډلې ټپلې جوړ کړي او هغه ته به زیات مراحت ورکړي. د لیکوالانو په وینا د ملي حکومت جوړېدل به بایلونکي کاندید ته د سیاسي جوړجاړي په شکل کې د اوړو پزه ورکشي چې دا عمل د پیاوړي ادارتي دیموکراسي راتلونکي ته زیان رسوي. د دوی په وینا د ممکنه ملي حکومت جوړش په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستونکو ته دا پیغام هم ورکړي چې په ټاکنو کې درغلي وکړي او یا سیاسي ثبات له خطر سره مخامخ کړي نو دا به تاسو ته د سیاسي چوکۍ د درکولو ضامن وګرځي.
مشال ریډیو ته وګي اوس هم زو خیبر ایجنسی ته چرته چې لری پرتی سیمه بازار زخه خېلو خلک وای دوی دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړی دا اوس دغلته د امنیت وزه هم خشبه ده خو تر اوسه پکې حکومت خپل وادي نه دی پوره کړی او ترقیاتی کارونه نه دی پیل کړی. دوی وایي چې یو شمیر اسانتیاو ته اړتیا لري او باید حکومت ورته پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری نورو.
د خیبر جنسې لري پرتی سیمې بازار زخخیلو خلک وای چې دوی دلته د وسلوالو پر ضد مبارزه وکړه او په خپل خاوره امن قائم کړی دی. خو د دې باوجود دوی سره حکومت د ترقیاتي کارونو وعده پوره نه کړی او دوی وس هم یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري. په دې حکله د بازار زخخیلو سیمې یو تن عطاالله پریدی مشال ریډیو ته وایي
دوه نیم کاله به کېږي چې امن راغلی دی. حکومت له هیڅ غم نشته رایي خاطره چې روشي او څه خاطره ولا پیخی یمو سره حکومت دا و دې کړیو چې د علاقه به توسله خيستا کوي. خو په وسه پیری هیڅ غم ملونه شو بس اکدور رو چې بجلی روشي او بروشي یو ستنې بولې ګوګرن مارکات پیری خو مزیه پاکم نشته رایي.
او د بازار زخخیلو د لچی کلی یو تن ګل اعظم هم د خپل سیمه د اوسنی حالت او ستونزو په حق لوو ویل
خو بس غره و سامانند د ډېر ششتام نه ګډبډ پوش وی علاقه او صفاو او بس کور چې سکولونه مثال کړو ته جوړ کیږي کوم ایران دی هسپتال هم ایران دی چې دا جوړ شي بل او بو مصیبت ته بوري سیلابونه یو ډالر څه چې متا زیاته نه زیاته مو پیری ډاډه خلک دي دغه ته ډېر غټ تکلیف دی.
د خیبر جن سید بازار زخخیلو سیمه د خلکو د شکایتونو او غفتنو په حق له مشکله د خیبر جن سید پلاننګ اند ډیولپمنټ افیسر فرید الله سره رابطه وکړه نو دوی وویل
رجی حکومت خپل وعده باندې پابند دی. ټوټل خیبر ایجنسی کې نه پرائمری سکول نه دي چې دا اپګریډیشن کیږي. په دې کې درې چکم دی اوبه مونږه د بازار څخه خیل نه کوو. په دې نه علاوه د مونږه لس کیلومتره روډ دی بلیک ټاپ روډ چې 3.46 کروڑ روپیه مونږه ورته لوکیشن کړی دی. اخته ټایپ ڈی هاسپیټل دی او کوم سکولونه دي اګریکلچر والا دي دغه اسټیمیټونه مونږ ته راغلي دي. او سی ڈی پی ایشو شوی ده اوس به مونږ ایف ڈی ڈبلیو پی اول ایف ڈی ڈبلیو پی ته به انشاءالله مونږ خپل سکیمونه پیش کوو چې دغه نه پروشي ورکټر به انشاءالله مونږ نو دا امید دی چې په میاشت کې اندر به دا کارونه بازار زخخیل کې بشپړ شي.
د خیبر جنسی د زخخیلو خلک وای چې باید حکومت ورته پام وکړي او د دوی ستونزې دې هوارې کړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سوات ولس پروژه کې پس لمخامه په ګڼ شمیر سره بازارونو ته زیاده غلطه سوداګانی کوي او زیاتره خلک وایي چې دوی د مخام وروسته خوراکونو له هم راوځي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
د ګرمې پروژه کې د سوات لروبر اوسیدونکو د شپې د بازارونو مخه کړی ده او هر شپه یو شمیر زی اوسیدونکي د منګورې په بازار کې خوراکونه کوي چې پکې پراټه چیان آیس کریم او نور شیان شامل دي. دغه رنګه زیاتره مقامی هوټلو کې ښه ګرما ګرمي وي. د چایو یو هوټل ته راغلی یو زلمی په دا اړه وایي
نوم عمران دی جی او دی اجی بابا یو شریف آباد منګه روزه ما ته کو بس بای پاس ته چکر لرو ته دا غزین رو پټ شو دې خوراله مونږ دې مرګره بچي اوس کی او لګ نه اچته وو زم چولو رو غخته پراټی دی ودی بچي بچي سکو بیا.
دغه رنګه یو بل تن وای چې کله مونز او تراوی وکړي نو د مزي او تفریح لپاره بازار ته راشي.
زمانم جو فزبان دل ټیکه سیمه او مانه پس فارغ شو بیا غنه بعد سره کوټی بازار ته راوځي
او او آیس کریم وسخه خوندونه اخلو.
زما حمید علی نوم ده. تحصیل قبل سرسینه نراغلم او بس روجو دي مرګرو سر راغلی او وس پالو دیلا دي خلک ویل حالات خراب دي کنه نو ساق حالات نه وس لکه هر ټیم سړی راوته شي او سم مسله نشته. اوس 11 بجې دي مونږ دلر نه تقریبا دي 10 کیلومتر فاصله ده مونږ هغه نراغلی او لکه سم مسله نشته خپل مطلب راغلی او مارکیټ کې مونږ ګرځیدو.
دغرنګه منګوره کې کارکون کې هم خوشاله دي چې د ورځې ګرمي وي او بیا پروژه کې کار کول مشکل وي نو د شپې کار کوي.
متی الله د مردان دې کې مونږ چینی اچو پی اچو او لاچی ما چشوا او دا قوار سره راکو او ما یکی په خپل بس د کارو جماعت نه پس تاخو ډیر خرسي کې سل یو نیم سل دبی قروزی یو درې سلو سو فیزه سو بعد
د منګوري بازار تخپه نه وخت پوره پښمنی پوره خلاص وی او هر شپه په سلګونو خلک سوداګانو او خوراکونو لپاره ورزي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون کوي پانه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
اوس هم راځو د روجې په میاش کې د مشال ریډیو ځانګړي مرکې ته. نن د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان د دینی عالم میراج الاسلام ضیا سره پر دې خبرې کوي چې پروژه کې باید له یو بل سره د خپل کورنۍ سره او د گاونډیانو سره څنګه سلوک او څنګه رویه وساتل شي. دی وايي:
بسم الله الرحمن الرحيم.
روزم ته د خوش اخلاق سمره در سره کوي
ډیر زیات راکی اخلاق دی ته وی د ټول خبره د اخلاق اخلاق هغه پیمانه دی چې په دې کې د اخلاق د خوش اخلاقی له منه حقدار څوک دی؟ اول والدین دي. لکه چې د والدینو نه سړی انسان پیدا شي خو صرف په والدینو کار نه کوي، هغې سره اقربا دي. اقربا څه ته وایي؟ رشته دار. پښتنو د ټولو نه نږدې رشته چې کوم دی هغې نه تربور جوړ کړی دی. دا خو زموږ بدقسمتي اول دا ده، د تره د زوی رشته د ټولو نه زیاته نږدې موږ قطه تربور یعنی دشمن ورته وایو، که نه نو پکار ده چې موږ دا سیسونه ختم کړو. دریم دا ده چې نور رشته دار د هغې پسې د رشته دارو حق ولي، صدقه کم د رشته دارو حق ولي، خیر خیرات کم د رشته دارو حق ولي، سوا د یعنی زکات خو پیرنټس لته نه شي ورکولی خو دا نور رشته دارو لبیا ورکولی شي. نو پکار ده چې دا موږ د دې سره ټرمز خپل خکو د دې منی پیسې خرج کو. بل دا چې دا افطار پټه زما خو خپل ځانې الحمدلله موږ دلته شروع کړی دا زه ټولو ته اپیل کوم چې تاسو هم شروع کړئ چې پرښتہ کې پر کور نه یې کنه بلا کور نه نو پر هفته کې کم از کم یو ورځ الکه نه سبا به موږ تاسو کر فلان کې فلان کې تاسو کر روزه یوځای ماتو او هر سړی به ون ډش په ځان سره وروړو موږ دا چې کو ډیر غټه مزه کی او تاسو زه یم چې دا څوک زما وزوري دا ټول دې ټرای کی دا الله رضا لپاره ډیر لوی دې سره به تاسو چې کومه لوکلټی کې یې خپلو کې او دا رشتہ دار راغونډ شي اول حق دا دی د الله د رضا لپاره د الله د دین په نوم باندې یو ځای به د ماښام مونځ بیا په جمع وکړي چې کله روژه موجه ماته کوي نو ډېره لویه مینه محبت په را پیدا شي. د هغې نه علاوه د مسکین د یتیم دا ټول د سوسایټي چې څومره کمزوري افراد دي موږ له په کار چې د خیال ساتو دا اخلاق دی. ښه اخلاق دا دی چې ستا په ژبه باندې بد خبره را نشي، کنزل خو اسلام کې تصور نشته، بلکه الله پاک وی چې څوک ما ته کنزلی کی تو ته کنزلی مکوا د قران کې لیکل وی: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب ویل شي بد رد ور ته کنزل وتا. الله پاک قران کې وی چې څوک زمانه علاوه بل چا ته आवाजونه کی ته غی ته کنزلی مکوا، ځکه چې غیب ریاکشن کې راشي بدل کې به ما ته بیا کنزل شروع کی. نو زمو خدا دین نه وای. بد اخلاقی په اسلام کې گنجائش نشته. مسلمان خو مسلمان دی چې د نن مسلم سره اوم نشته. نو زما ریکوست دا دی چې ټول طبيعي اوپر چې تاسو دا افطار یو ځای په شریکه تنظیم شروع کړئ، کم از کم یو هفته کې یو پیرا نو سلور پیری کله یو او یو کورته لړ شي بیا بل کورته بیا بل کورته په دې کې به میاشو ان شاء الله ډیر په رولې تیر شي او ډیر مینا محبت هم پیدا شي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږیو. د خبرونې په پای کې یو ځل بیا د انیسا اجمل نه لړن خبرونه اورو.
د پاکستان د ریاستونو او سرحدونو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي ممکنه ده چې په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد کې د وسلوالو پر ضد حرکتي عملیات وکړل شي او د ترهګرۍ پر ضد جنگ په هر حال کې ګټل دي. نوموړي دا خبرې تېر ورځ په اسلام آباد کې کړې. په سوات مینګورې کې وسلوالو د امن کمیټې یو غړي د جماعت نه وژلې دي. د مینګورې رحیم آباد تانې محرر رحمت علي تېر ورځ مشال لیډیو ته وویل وزن شوی کس د تختبان اوسیدونکو عمر حیات نومېد د بې خطره چامره منلې. د باجوړ ایجنسی د سلارتو قبیلې د حکومت سره په سیمه کې د امن راوستلو لپاره اعلان کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوګنز وای د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د بیا شمیرنې د عمل پړی د ولسمشر حامد کرزي انتخاباتي کمیشن او د دواړو امیدوارانو سره خبرې کړې دي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار کې د ایساف ځواکونو په عملیاتو کې شپږ وسلوالو ته مرشوب لاغت او درې تنه ژوندي نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هغه د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د اوربند په حقله د هڅو په لړ کې ځینې پرمختګونه کړي خو نوموړی وایي چې په دې کې ځینې نور کارونه لا اوس هم پاتې دي. د لیبیا په ختیځي خار بن غازی کې د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. او د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن د ایچ آی وی ایډز په اړه یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې د دې وژونکي ناروغۍ ختمول نږدې شوي دي. کلینټن نن په میلبرن کې د ایډز شلمې کلمې غونډې ته ویل چې له ایډز پاکې نړۍ ته نږدې شوي دي.
لن خبر نو موزم د همکار انیس همکار انیسا اجمل ناوریده د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځ ختميږي. ز فرخنده اسد انیسا اجمل او زمون تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازهت غواړو. تاسو پورا پښتو بجو ډیو ریډیو اوریدل شي. سمون لاله خدای پامان او وختونو په خیر.